افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې اداري هیات وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول یو مثبت ګام دی. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب شپږویشتمه د نومبر 18مه. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې دې ډلو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتره ملګری نشي موندلی. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي چې پکې دې ډلو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادې رډیو ته وویل دا چین نازیانو په چیراګام او خوګیانیو ولسوالۍ کې شاوخوا 500 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې د داعش او طالبانو وسلوال شامل دي.
ننګرهار ولایت په چین نازیانو خوګیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد ځانګړي عملیات ترسره شوي چې په دې عملیاتو کې زموږ کومندو او ترڅنګ هوایي ځواک شامل و. په دې عملیاتو کې تر 500 پورې داعش او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار کې د جمعې د ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 9 داعش وسلوال وژلې دي. په دې خبر پاڼه کې په نورو ولایتونو کې هم وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو ادعا شوې ده. وسلوالو طالبانو که څه هم د دې ادعاو په اړه تفسیر نه ده کړی، خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د یو لړ بریدونو په ترڅ کې حکومتي لوري ته د تلفاتو د اړولو ادعاوې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان همدارنګه په نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د غزنی په جاغوري او د مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په خطو غمخکزي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز د عملیاتو مشري کوي. اخواله بلابل ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز تیرنکوټ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان دي. د اوروزګان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیا نن ازادي رډیو ته وویل
حدودن په دغه دوه ورځ په عملیاتو کې حدودن 10 کسان شاوخوا د دشمن وژل شوي دي او 15 تر 18 کسان تپیان دي.
د بادغیس سیمه شهرواکي بیا وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د قادس ولسوالۍ په یو امنیتي پوسټه برید کړي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ازادي رډیو ته وویل دا پیخه د بخش آباد سیمه کې پیخه شوې او پکې 3 تنه پولیس وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک بیا ازادي رډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د سید آباد ولسوالۍ په منګولي سیمه کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي. نوموړي ویلي دالته سخت نښتي شوي چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه کمې دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نصیری د شنبې په ورځ د نومبر د 15مې یا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین پر مهال دا څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتره ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکن سره تر لیدنې وروسته وکړې. پامپیو وویل د امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله له روسیې سره د کریمیا الحاق ونه مني او تر هغې به یې په وړاندې اقداماتو ته دوام ورکړي څو چې روسیې د تور سمندرګي دا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته نوي سپارلې. روسیې په 2014 کال کې د مارچ په میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او یوه میاشت وروسته یې د اوکراین په ختیځ کې د روسپله او بلتون پالو سره مرستې پیل کړې. له دې امله د هلته په راپورته شوي کړکېچ کې تر اوسه تر لس زرو زیات کسان وشل شوي دي. او د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د خبریال جمال خاشقچی د وژلو امر ورکړل شوی. دا خبره واشنگټن پوسټ رسپانې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه، خو ریاض دا ادعا رد کړې. سعودي خبريال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی په سعودي کې د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کوه او د واشنگتن پوسټ لپاره یې لیکنې کولې، د اکتوبر په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ننوت خو بیرته ژوندی راونه ووت. دا وخت
تاسو آزادي رادیو ته ورسید. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بېلابېلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی.
دلته به هیڅ څوک نه پاتې کېږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه ده شوی یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې موږ باید دخل وایي.
په دې اړه مو یو تحلیلګر هم غږولی.
دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنی بود د سولې په ارتباط باندې باید حال کې او په دې ترتیب سره ولسونه داخلي بود په ارتباط باندې نقش ولوبوي.
قبل راپور کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان شي.
هڅه دې کېږي تر څو وتوانیږو حق اخلاق ته وسپارو، دقیقه څېړنه وشي، تفتیش په درست ډول سره ترسره شي، خامخا به دغه څه وخت ګیره واوسیږي.
په یو تفصیلي راپور کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو خبرې شوي دي.
په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلی هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې ترڅنګ موږ خپل وخت حمایه کولی شو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو د وروستیو لانجو په اړه راپور خپرو. تاندې څنګه پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې په اړه د بېلابېلو لوریو د نظرونو اخیستل ښه او مثبت ګام دی. د دې جرګې دویم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل د سولې په مسله کې باید یو موټی عمل وسي او ټول باید ملاتړ ورڅخه وکړي. د عبدالسل کې د چې په دې وروستیو کې د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې دي. ځینې تحلیلونکي دغه ګام ستایي. ناجیه صفی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د ټولنې ټول وګړي باید د سولې لدې پروسې ملاتړ وکړي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نظرونه د سیمې او نړۍ په کچه نږدې شوي او افغانان باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. ښاغلي صدیقي د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر په مشرۍ مشورتي ناستو ته په اشاره وویل دا د سولې پروسې په ملاتړ یو نیک ګام دی.
کله چې د سولې موضوع بحث پکې ده دلته یو نیم کسان وو چې دوی نیوکه درلوده او نیوکه کوه چې مونږ قطعاً د سولې په موارد باندې بحث مونږ سره مشوره نه ده سلام مشوره نه ده شوی او مونږ په موضوع هم خبر نه یو. نو په دې اساس وخت کې چیرې دا ټول سره داخل سي او ټول سره مشوره وسي، دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دلته به هیڅ څوک نه پاتې کېږي چې هغوی وایي چې مونږ سره مشوره نه ده شوی یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې مونږ باید دخل وای.
د پداسې حال کې د چپ دی ورسېو کې د افغانستان د سولې پاړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیر سو ورځو کې په دې تړاو لبخونه او جهادي سیرو د سیاسي ګوندونو لمشرانو او نورو فعالانو سره کتلې دي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل تر ډیره هڅه کیږي چې د سولې پروسې په اړه ټول افغانان معلومات ولري او په اړه خپل نظرونه ورکړي. نوموړي ویل تر راتلونکي ویونې پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ هم رامنځته شي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې تیزې شوې دي. د دغو هڅو یوه بیلګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه دي. زلمی خلیلزاد دا مهال د سیمې په دوهم سفر وتلی. نوموړي د دغو سفرونو په لړ کې تیرونه له یو شمېر افغان د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي امارات استازو سره په ابوظبي کې هم ناسته درلوده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو د برخې یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې عبداللطیف نظري وویل د سولې په تړاو سلام مشوره کولی شي چې دغه بهیر بریا ته ورسوي.
دوی زما په نظر د نظرونو اخیستل یو نیک او مثبت ګام دی، ځکه باید د بېلابېلو لورو نظرونه واخیستل شي تر څو په یو قوي دریځ سولې ته ودانګو او له هغه پرته به موږ ونه توانیږو چې سولې ته ورسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې په تړاو د مسکو ناسته هم د روانې میلادي میاشتې په نهمه نیټه ترسره شوه چې په دغه ناسته کې د یو شمېر هیوادونو د استازو تر څنګ د سولې عالي شورا او طالب استازو هم ګډون کړی و.
ومردل چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې په اړه د بیلابیلو لوریو د نظرونو اخیستل مثبت او ښه ګام دی. بلخوا ځینې تحلیلګران چې د سولې بهیر له نږدې څاري وایي چې د سولې رواني هڅې باید لا همغږې شي. له دې ډلې د ځوانانو او مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر عبدالودود افغان ازادي راډیو ته وویل که د سولې لپاره نوی مشورتي بورډ هم جوړیږي باید ټول اړخونه پکې شامل وي. یوسف خان زدران ورسره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سولې لپاره په کور دننه او بهر دغو هڅو ته په کوم نظر ګوري.
هر هغه حرکت چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لاره سموي نه یوازې موږ بلکې هر افغان باید حمایت وکړي. یو مشکل دلته شته چې د سولې ابعاد یو څه وسیع دي. داخلي بود لري، باندنی بود لري، نو دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنی بود د سولې په ارتباط باندې باید حال کې په دې ترتیب سره ولسونه دا مکلفیت لري او دا توانایي لري چې دغه داخلي بود په ارتباط باندې دوی سره نقش ولوبوي.
موږ د ډیر وخت راهیسې د کوششونو شاهد یو. د په داخلي کچه باندې د مشورتي بورډ حکومت ویلي دی رئیس جمهور په راس کې د یو د بیلابیلو اقشارو د ګوندونو د مشرانو د خلکو سره د څو ورځو راهیسې ناستې پاسه پیل شوې دي. فکر کوي چې دا به د سولې لپاره لازمې زمینه برابر کړي.
هر هغه حرکت چې هغه دا ثابت نه کړي چې منځګړی حرکت ده هیڅ کله به په سوله باندې تمام نشي. ښه واضح خبره ده چې د ستونزو اړخونه د جګړو اړخونه سره معلوم دي. حکومت د مخالفین دي. نو دلته که چیرې د حکومت او مخالفینو ترمنځ منځګړیتوب مسله مطرح کیږي نو هر هغه کاغذ د سولې د بورډ په نامه باندې جوړیږي یا د سولې کوم بل حرکت په نامه باندې جوړیږي دا باید په رښتینې معنا سره بې پرې اوسي او په بې پرې ډول سره باید میدان ته ورودانګي.
هلته چې د سولې عالي شورا موجوده ده دغه بورډ اړتیا تاسو څومره وینئ او تر څنګ دا بورډ باید بیرته د سولې عالي شورا ته ځواب وینکي وي کنه حکومت ته؟
د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې هغه سولې ته د رسیدو واقعیتونه په پام کې نه ونیول شوي چې نتیجه دا شوه چې د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې ناکام وبرېښېدل. نو په دې ترتیب سره که چیرې د سولې د عالي شورا د وضعیت نه عبرت وانخیستل شي او دې ته ورته کوم بل جوړښت رامنځته کیږي دا خو څرګنده ده چې دا بل جوړښت به هم په دې باندې ونه توانېږي چې هغه د په افغانستان کې د سولې لپاره لاره هواره کړي. کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې په حکومت کې یو سیاسي اراده باید د سولې لپاره رامنځته شي. ولس باید سوله وغواړي او غږ باید پورته کړي او په دې ترتیب سره نړیوال باید په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ارتباط باندې حمایت وکړي.
د ځوانانو او مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر عبدالودود افغان ول ازادي راډیو سره په خبرو کې ومردل چې دی وایي د سولې بهیر باید نږدې څخه وڅارل سي او د دې پروسې لپاره رواني هڅې باید لا همغږې سي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان سي. د دغه کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د مهالویش له مخې دغه کمیسیون د شکایتونو د څېړنو لپاره یوه بله اونۍ وخت لري. خو د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو کې خنډونو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. یوسف خان زدران راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ترلاسه کړیو 2000 شکایتونو څخه تر اوسه 15000 څېړلې دي. د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې دوی وونه نور وخت لري چې د مالویش له مخې د انتخاباتي جرایم او شکایتونو اړوند لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. خو د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو کې ځنډ او د ځینو رایو بیا شمیرنه ممکن د دې سبب شي چې د شکایتونو نتیجې هم وځنډیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر ویان علي رضا د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ویل
وی خپل وجود دره کې یی با تاخير
دی وی مون لیوی و نه تر لس ورځې پر وخت لرو چې د شکایتونو د څیړنو لمړنۍ او وروستۍ نتیجې بشپړې شي. مون په دې باور یو چې کارونه باید په خپل وخت تر سره شي وای ترڅو مون هم خپل کارونه په چټکۍ پر مخ وړلای. د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوه ډوله شکایتونه څېړي. لومړی هغه شکایتونه دي چې په انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ورته 14 ورځې وخت په پام کې نیول شوی، او دویم هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د ځینو مرکزونو څخه دومره شکایتونه ورسېدلي چې ممکن د شفافیت د ټینګښت په خاطر هلته ټولې رایې باطلې اعلان شي. خو اوس دا چې دواړه کمیسیونونه د شفافیت د ټینګښت خو پر وخت د نتیجو د اعلان لپاره څه کولای شي دا به وخت ثابت کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال زبی الله ساتات د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستیو انتقادونو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون په پر دې کار کوي تر څو په هغه ټاکلې نیټه چې د قوس دویمه ده د ولایتونو ابتدایي فایل اعلان کړو او د قوس پر لسمه نهایي هڅه دې کیږي تر څو وتوانی ګوښه خلاصته وسپارو دقیقه څېړنه وشي تفتیش په درسته ډول سره ترسره شي خامخا به دغه څه وخت ګیره ووسی کی همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لازمه همکاري ټاکنو حکومت کمیسیون سره ترسره کړي دي کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه
د انتخاباتو یو شمېر څارونکو وي د دواړو کمیسیونونو په کار کې ځنډ بد دي سبب شي چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات هم له ځنډ سره مخ شي. لډلی یوسف رشید ازادي راډیو ټول دا کار به د ځنډ ترڅنګ د خلکو ترلاسه شوی څه باور هم بیرته اغېزمن کړي. خو د انتخاباتو د کمیسیون دوایان مرستیال ذبیح الله سعادت وایي چې د انتخاباتو نتیجې په خپل وخت اعلانوي او د شکایتونو د څېړنې لپاره هم ټول مواد د شکایتونو کمیسیون ته په خپل وخت ورکوي.
اوردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوی د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان شي. بلخوا په پکتیا کې د ولسي جرګې ځینو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې په ټول ولایت کې د رایې له سره وشمیرل شي. دوی چې په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر مخې ته د اعتراض په ډول راټول شوي وه د هغو ځینو رایو د شمیرلو او تفتیش مخه ونیوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې د پکتیا ولایتي دفتر ته د شمیرلو هدایت ورکړی دی. اصیل زدزی او نور تفصیل.
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته یو شمیر نماندان او د هغوی پلویان د لړم په شپږویشتمه د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر کې د اعتراض په بڼه راټول او د 343 هغو محلونو د رایې د بیا شمیرنې او تفتیش مخې ونیوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یې ولایتي دفتر ته لارښوونه شوې وه. د نوماندان وایي چې په پکتیا کې کارول شوې ټوله رایه دې له سره وشمیرل شي او پاکې رایه دې د ناپاکو څخه بیل شي. یوازې په دې کم شمیر محلونو کې د کارول شوو رایو په شمیرلو او تفتیش کولو د نوماندانو او ولس قناعت نشي حاصلېدلی. له پکتیا څخه ولسي جرګې ته دوه تن نوماندان ښایسته جان احدي او حفیظ الله مبارز رسنۍ ته وویل
دا پروسه د دوی ورځې دغه ولسونو ځنډولې مونږ د عدالت لپاره ځنډولې مونږ غوښتنه لاندې هم داده چې د 300 د 340 د محلونو د تفتیش په ځای د خشه په پیټ په خاطر د پکتیا ټولي رای د تفتیشي پاک دي له ناپاکونه جدا شي.
دا باید بیرته د سره تفتیش او د مرکز نه آیتان راشي د دوړ کمیسیونونو خو د غوی په موجودیت کې دغه رای د سر نه تفتیشي.
دوی ویل کدا سی ونشي د درې صفه درې څلوېخ محلونو رای د تفتیش لپاره به اجازه ورنکړي. په پکتیا کې د فیفا دفتر ولایتي مسول ښاغلی احسان الله حمیدی لارسنې سره په خبرو کې د نوماندانو کړنه غیر قانوني وبلله. وی ویل
دغه غیر قانوني کار چې دوی دغه پروسه مخه نیسي ځکه چې د کمیسیون انتخابات پورې مربوط ده. د کمیسیون شکایت د فیصله نه ده چې دا باید سره وشي. دا چې کوم سیستم ته داخليږي په سیستم د لپاره دغه اسناد مکمل نه دي، یا کې ټیبینه کې قلم خوردګي لري، یا مجموعه نه وي، یا د سی بازي سپین راغلی وي. د دې خاطر دغه مسله قانوني ده چې کمیسیون انتخابات دوی دا وکي ول د کاندیدان چې د کار کې د غیر قانوني د فرصت لسته چول کی.
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر مشر خغلی امین الله فضلی لا یادو نوماندانو سره د اوګدو خبرو اترو ورسته رسنۍ ته ویل چې
زموږ د مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات د هدایت سره سم چې د 300 او سلویک تو پښاخوا کې محلات چې تخنیکی ستونزې لري چې د تفتیش او د زینو محلاتو بیا شمیرنه دی وشي. د زینو نظرونو د خوانه د تفتیش او د بیا شمیرنه ممانعت شو. انتخاباتو د کمیسون د کارونو د طرز العمل او د مطابق چې موږ کوم کارونه په مخ به زموږ د کارونو ممانعت کی. دوی هر موضوع چې د کمیسون سم شکایت پورې مربوط دی. فقط او فقط مونږ نه یو غوښتنه دغه وا چې مونږ د پکتیا ټول رای دی به تل سره وشمار شي. دغه یو موضوع مونږ پوره دی چې دغه مونږ د موضوع رسمه خپل مرکزی دفتر ته د موضوع میل کوو او د دې د هیئت نور سبا مونږ خپل اقدامات وکړو.
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته اویا اتن نوماندان دي چې لډلې 15 خزینه دي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز ولسونو دی وی ولسی غونډې پر مهال په هیواد کې د سراسري سولې او امن د ټینګښت په اړه دروونو حادثو ملاتړ اعلان کړ. د دې غونډې ځینو برخوالو په خپلو خبرو کې ویل چې په هغه ټولنه کې چې امنیت او آرامښت نوي، پرمختګ هم پکې نشونه دی. اجمل آریان له سیمې راپور وړاندې کوي.
په دغه ستري ولسي ناستې کې سیمهییزو چارواکو، د ولایتي شورا غړو، دیني عالمانو، قومي مشرانو، ښځو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. د کندز یو تن دیني عالم مولوي سید صادق محسنی د علماو په استازیتوب وویل چې په بشري ټولنه کې د سولې او ثبات تامینول د هر انسان مسؤلیت او رسالت دی او باید په دې برخه کې د ټولنې ټول وګړي خپل ایماني او وجداني دین ادا کړي. د اسلام په سپېڅلي دین کې جنگ او وروروژنه حرام او ناروا عمل ګڼل شوی، ځکه د اسلام دین د سولې او د دوستۍ پر ټینګښت او دغه راز د ټولنې په پراختیا، پرمختګ او د خلکو ترمنځ د نیکو روابطو پر درلودو ټینګار کړی. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی استدلال کوي چې حکومت د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې راغلی، خو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل واقعي او صادقانه ګامونه پورته کړي. په هرې ټولنې کې سوله او ثبات اړین بلل کیږي، ځکه د ټولنې پرمختګ او پراختیا سولې او امنیت پورې ارتباط لري، او موږ هم په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت غوښتونکي یو. خو په کار ده چې حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جنگ ختمولو او د سولې د ټینګښت په اړه خپل صادقانه ګامونه پورته کړي. بلخوا د کندز والی عبدالجبار نعیمي په دې وروستیو کې چې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر د سولې د ټینګښت په اړه کوم ګامونه پورته شوي هرکلی کوي او په نیک فعال نیسي. په ټولنه کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولنې وګړو پورې ارتباط لري، ځکه حکومت په یوازیتوب سره سوله او ثبات نشي تامینولی. باید په دې برخه کې د ټولنې ټول اوسیدونکي له دولت سره وګه په وګه همکاري وکړي، څو په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. د دې ولسي ناستې برخوالو پر هیوادوالو او دغه راز د سیاسي جریانونو پر مشرانو غږ وکړ چې ټول په ملي فکر او ملي یووالي سره د سولې له روانو هڅو او خبرو څخه ملاتړ وکړي، او سربیره پر دې په ټولو عامه بهیرونو کې فعاله برخه واخلي، څو راتلونکي نسلونو ته یو باثباته او پرمختللی افغانستان په میراث پرېږدي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره د نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولی عهد منتقد دی. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي.
د سعودي عربستان حکومت دا خبره په کلکه رد کړې چې ګواکې د جمال خاشقجي د وژلو امر د محمد بن سلمان ورکړی وي. یوې سعودي ډیپلوماټ تی ویلې ولی عهد محمد بن سلمان له دې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبره واشنگټن پوسټ ورسپاڼې د یوه امریکایي چارواکي په وینا پرون خپره کړه. ورسپاڼې دغه راز د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلې چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې ښیي د شهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجي سره خبرې کړې وي. ورسپاڼې زیاتوي خالد چې اوس په امریکا کې د عربستان سفیر دی خاشقجي ته ویلي چې که په استانبول کې د سعودي قنسولګرۍ ته ولاړ سي هلته به خوندي وي. په راپور کې راغلی دا معلومه نه ده چې سفیر به پوهېده چې خاشقجي به هلته وژل کیږي، خو وایي دا خبره ورته د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو ترلاسه کړې ده. په همدې حال کې په واشنگټن کې د سعودي د سفارت ویاندی فاطمه بایشن دغه ادعا بې اساسه بولي. هغې په یوې اعلامیه کې ویلي چې سفیر له خاشقجي سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدلی و، او تر هغه وروسته دوی له یو بل سره د لیکلي پیغامونو له لارې اړیکې ټینګې کړې دي. فاطمه وایي هغه لیکلی پیغام چې سفیر خاشقجي ته وروستی ځل استولی د 2018 کال د اکتوبر په 16 نیټه و. دا وایي د سعودي سفیر ترکیې ته د تلو په اړه خاشقجي ته هیڅ نه دی ویلي. د د استخباراتو مرکزی ادارې سیایی دغه نتیجه چې ګواکې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی، شاید همدې قضیې په تړاو پر عربستان د نورو جزایي اقداماتو هڅې په کانګرس کې ډېرې کړي. واشنگټن د یادې قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه هم لګولي دي. متحده ایالاتو پر 12 سعودي چارواکو چې د ولی عهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پرون وویل دې کسانو هغه ژورنالیست په نشه کړی او په بې رحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې یې ژوند او کار کوه، او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل سي. په دې چارواکو کې د شهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القهطاني او ماهر مطرب، او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال قنسل محمد العتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي القهطاني چې د ولی عهد شی لاس بلل کېږي د خاشقجي د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه وو.
تاسو له پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زما تحویر منصور زی د غورما څخه خپل د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. او عرض مې دا دی چې صلح یو قرآني اصل دی. له دې قبله هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او بې له قید شرطه صلح وکړي. بلکې دا څلوېښت کلنه غمیزه یعنی دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا د 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالبائس نن امروز ولایت د جلارام د ولسوالۍ تستای سره په تماس کې یم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ در بدره کړي. حکومت موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلاوې کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډر او مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کړي، بویزي او دغه پوډر او روینو دا مواد مخدر او دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. صلوات و سلام.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر خو د مینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده، څه لانجې روانې دي، نور سرګردانی، نور سردردي خو ډیره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته دی، چا مریض یې، چا کاري ته ورکې، 500 نفر دي د غلطه کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکوې د لاسه دي نه شي، کړکۍ ته دې ورولي وایي دلته جمع کړه، او نور خواران مریضان والا دي ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنه کړې، 1,000 روپۍ ورنه کړې، 500 لغه چې دی موږ کنځام درته کړي، بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دي، چې بیرته دې رالېږي. موږ دا ټول چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د ټول چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ بیا دا دفتر باندې بيخي دا په سپورټ د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر کې دا ورکې. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس مرزو د ساينس نړۍ ته چین یو مصنوعي لمر جوړ کړی دی، دا چې څه خصوصیات لري له اسمت څاروان څخه به واورو.
چینایي څېړونکي وایي چې یو مصنوعي لمر یې جوړ کړی چې د تودوخې درجه یې 100 ته رسیږي او هایدروجن په انرژي بدلولی شي. د دوی په وینا د لمر په حقیقت کې یو ریئکټر دی، خو د لمر کاپي شوې بڼه ده. په نړۍ کې تجدید کیدونکي انرژي ته پام زیات شوی، ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر اوسه پورې ډیر پام بادی او لمریز انرژي ته کیږي. د لمر هایدروجن په تجدید کیدونکي او کم مصرف انرژي بدلوي. ساینس پوهان وایي چې تیرونی د مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره د سانتیګراد 100,000,000 درجه حرارت تولید کړ. ساینس پوهان وایي چې په دې حرارت کې اتمي کوشیر رامنځته کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته را استولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی آر یو څخه په خپل سیمه کې لیکلي، مرکزی حکومت زموږ په ولسوالیو کې د شمسي ویش پیل کړی دی، خو په سیمه کې ځینې کسان مخالفت کوي او حکومت یې د ستونزې مخه ونیسي. قدر خان تکین په خپل سیمه کې لیکلي، د جنیوا کانفرنس د افغانستان له حکومت سره د همکاري په برخه کې یو ښه فرصت دی او باید چې افغان حکومت یو فوق العاده هیئت د غونډې ته واستوي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمه کې چې څو څواري راستوري لیکلي چې حکومت د ژمي پراتلو سره په بازار کې د سون موادو قیمت کنټرول کړي. عبدالرحیم خوست څخه لیکلي چې افغان حکومت باید خپل سیاست ډیر جوړ پر مخ یوسي، ځکه چې په افغان جګړه کې امریکا، پاکستان، روس او طالبان د یوې سرچینې څخه دي، افغانستان په جګړه کې ښکیل ساتي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي، هر وګړی د جنگ مخالف دی، اما د سولې طرفدار ټول دي. مشال افغان د ورزګان څخه لیکلي چې په دې ولایت کې امنیتي حالت ډیر خراب دی او حکومت دی ورزګان نه هیروي. قدر خان تکین په خپل بلې سیمه کې لیکلي چې د سولې په تړاو د هر اړخیزو کوششونو پایلې کې مثبت وي، نو هر قیمه چې د سولې دراتګ لپاره ورکول کیږي افغانان ورته چمتو دي. کاروان د کونړ له اسدآباد څخه لیکلي، د سید جمال الدین افغان پانتون د لیلی د محصولانو حق، خوراکي مواد یعنی او نور شیان د مدیرانو لخوا خوړل کیږي او دوی ته نه ورکول کیږي. او د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمی تندر لیکلي چې د پکتیا مرکز ګردید څخه تر ډنډي پټن ولسوالۍ سره دی سیمې پورې دی غځېدلې سړک ترانزیت سي او پاکستان ته دی په همدې سړک باندې دی ویزی سیستم هم د اوریدونکو په خبره چې فعال سي. سلو نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته وویل د چین نازیانو په چراګام او خوګیاڼیو ولسوالیو کې شاوخوا 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې د داعش د وسلوالو سربیره یو شمېر طالب وسلوال هم شامل دي. دا افغانستان دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په خطو غمخ کیږي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز د دې عملیاتو مشري کوي. اخوا د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودون خطو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې لړ کې په وروزګان، بادغیس او میدان وردګو کې د دواړو لورو نښتې شدیدې وي او د تلفاتو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د خصو چار وزارت وایي په 1990 مریز کال کې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نږدې 2000 ثبت شوې چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه یو څه راکمې شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتر ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونه د جمعې په ورځ واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکین سره تر لیدنې وروسته وکړي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له یوسف خان زدران څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي او ایمرجنګ لوبډلې د تمریناتي کیمپونو لپاره د هند چنای ښار ته روانه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ په خبره کې اعلامیه کې ویلي چې د ایمرجنګ لوبډلې د 1900 ورځنی تمریناتي کې موخه د آسیا د راتلونکي ایمرجنګ کپ لپاره چمتووالی او د لوبډلې غوره کول دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه تمریناتي کمپ په ترڅ کې به روزونکي د لوبغاړو د فټنس او تخنیکونو د پیاوړي کولو هڅه هم وکړي. د آسیا ایمرجنګ جام سیالۍ د روان زیږدیز کال د ډسمبر پر 15 نیټه په سریلنکا کې پیلېدونکي دي چې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلنکا، هانګ کانګ، بنګلادیش، متحده عربي اماراتو او عمان لوبډلې پکې ونډه لري. د اعلامیې په اساس د ایمرجنګ لوبډلې سربیره د افغانستان د کرکټ څلیرویشت کسیزه ملي لوبډله هم د یو میاشتني تمریناتي کمپ لپاره هند ته روانه شوه تر څو د 2019 نړیوال جام سیالیو ته تمرینات پیل کړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د چټکو توپ اچونکو د موندنې دریم پړاو لومړۍ برخه پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دا چاره د غوراوي کمیټه او کورني روزونکو تر نظر لاندې ترسره شوه چې په پایله کې له 1300 تیز توپ اچونکو 14 غوره شول. له څه مودې راپه دې خوا د افغانستان کرکټ بورډ د تیز توپ اچونکو د موندلو هڅې پیل کړې تر څو افغان ملي لوبډلې ته تیز توپ اچونکي پیدا کړي. په اروزګان ولایت کې د سولې تر عنوان لاندې فوټبال شل ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د اروزګان مرکز ترین کوټ کې 13 ورځ ناوخته پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس میرزا محمد امیرزی رسنوی ته وویل په دغه ټورنمنټ کې اتل لوبډلې ګډون لري چې شل ورځې به دوام وکړي. ښاغلی امیرزی زیاتوي د دغه ټورنمنټ ګټونکي لوبډله به د زون په کچه د فوټبال په سیالیو کې ګډون وکړي. د اروزګان مرستیال والي عطا محمد فضلي وایي دغه ټورنمنټ کولی شي ځوانان سولې او ورزش ته وهڅوي.
ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې سي. د دې جرګې رئیس نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت څخه وایستل سي. دفاع وزارت وایي د ملي امنیت د شورا له دستور سره سم تهاجمي عملیات پراخیږي. تفصیل خان محمد سین.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د حملو د زیاتولو په هدف د ملي امنیت د شورا له سپارښتنې وروسته د افغانستان ولسی جرګه تاکید کوي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو یوازینۍ لار د هغوی په ضد د تهاجمي حملو زیاتول دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سوله د افغانستان د خلکو حساسی اړتیا ده او د کمزوري دریز له لارې ترلاسه کېدلی نه شي.
پښتون از حالت ضعف قطعا به دست نمی آید.
دو ویل سوله د کمزوري د ریز للار لاست نه راځي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. څو وسلوال مخالفین اړ شي چې له افغانستان سره د سوله مذاکراتو ته رامات شي او پرته له دې ناممکنه ده چې انتظار ولرو.
غیر ممکن هست که ما انتظار شداریم.
د ولسی جرګې رئیس غزنی ولایت ته لرسیدلو ځواکونو هم وغوښتل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیوي عملیات پیل او په نورو ناامنو ولایتونو کې د هم ورته اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو وکیلانو ویل وسلوال مخالفین په ښو تجهیزاتو سنبال دي او حکومت د هم خپل ځواکونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سپارښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې شي. دا سپارښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې د غزنی په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې پراخې شوي چې د امنیتي ځواکونو تلفات پکې هم زیات شوي دي. بلخوا د دفاع وزارت وای په وروستیو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د دغه وزارت ویان غفور جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل ځانګړو کماندویو همدارنګ هوایي دي بریدون کې زیاتواله لا ډیر کو د ملي امنیت شورا د هدایت ترسم تر څو هغه سیمو کې چې تهدیدونه دي هغه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د موبایل د تهاجمي عملیاتو په لړ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات زیات شوي او د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې له 15 تر 20% پورې کمواله راغلی ده. په زور سره د خبرو میز ته د وسلوالو مخالفینو د حاضرولو او د تهاجمي حملو د زیاتولو خبرې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له 3 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې اوس هم دوام لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په جریان کې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه هم خبرو خو تر دغه پروګرام مخکې یو تفصیلي راپور راخلو. په فراغ غزنی او ځینو نور ولایتونو کې د رواني اونۍ په جګړو کې د لسګونه سرتیرو له مرګ ژوبلې وروسته د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړوالي ته پاملرنه زیاته سوې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون افغان چارواکي تاییدوي چې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات په تیره په وروستیو 4 کلونو کې زیات سوي دي، خو د دغو تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علت نڅدی او هایا حلاری هم لري. احمد تکل په یو تفصیلی راپور کې د چارو له پوهانو او چارواکو سره خبري کړي او دا موضوع یې څېړلې ده.
تیرونه ای ولسمشر اشرف غنی په خپل نوې څرګندونو کې وویل چې ل 2015 کال پر اورسته موده کې ل 28.5 زیات افغان پوځیان ل وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوې دي. ولسمشر غنی د واشنگتن د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس لاره په وینا کې وویل په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات اوختي په دفاعي حالت کې وو. د زیاته کړه چې که افغانستان پیاوړی هوایي ځواک او کمانډو ولري نو کولای شي چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. د ولسمشر له څرګندونو وروسته په تیرو 4 ورځو کې نور افغان سرتیري هم ووژل شول. په تیره یوه اونۍ کې په فراه، غزنی او اروزګان ولایتونو کې د جګړې اور تود شو او په دې ترڅ کې یوازې د پنجشنبې په ورځ د فراه چارواکو په خاک سفید ولسوالۍ کې در لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. د فراه چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته دا هم وویل چې په تیره یوه اونۍ کې په دې ولایت کې شاوخوا 100 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالي په عامو خلکو، ولسی جرګه او چارواکو کې جدي اندېښنې پارولې دي. د دفاع وزارت ویاند د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د حکومت په جنگي ستراتیژۍ کې د بدلون خبر ورکوي. غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل د نوې ستراتیژۍ لمخې په ناامن سیمو کې د کوچنیو پوستو پر ځای لوی بیسونه یا پوځي اډې جوړیږي.
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلی هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو، د کماندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات. یعنی دا پروسه پیل شوې ده او دې پروسې ښه نتیجه ورکړې ده او دا په نورو سیمو کې هم عملي کیږي.
خو د پوځي چارو د کارپو محمد رادمنش په نظر د پوځي تلفاتو د لوړېدو عوامل نور دي. ښاغلی رادمنش د امریکا پر وړاندې له طالبانو څخه د ایران او روسیې د ملاتړ پر فکتور سربیره چې طالبان یې پیاوړي کړي د ځینو نورو عواملو یادونه هم کوي. دی وایي یو شمېر جنرالان په نامناسب وخت کې تقاعد ته سوق شول او دې کار د جګړې د ادارې پر وړاندې یو لړ ستونزې جوړې کړې. ښاغلی رادمنش ځینې نورې نیمګړتیاوې چې له کبله یې پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې یې د پوځیانو د تلفاتو شمیر لوړیږي هم یادوي.
اخیرا نسبت به اعتمادی که نسبت به دولت پیدا شده در بین مردم، پرسنل کمتر به اردو مراجعه میکنند و تجهیزات در اردو چنانچه وزیر دفاع در پارلمان هم گفت ای وجود ندارد و اکمالات هم نسبت ای که راه ها منگذاری شده، دشمن تهدیدات زیادتر را به وجود آورده و تیاراتی که لازم است به وقت زمانش اردو را اکمالات بکنند کهنه شده، به اساس همون عوارضای تخنیکی که داشته در طول همین سال 8 تیاره سقوط کرده.
خو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دې موضوع ته له یوې بلې دریڅې ګوري. ښاغلی امرخیل وای افغان پوځیانو ته ډیری وخت مرګ ژوبله په امنیتي پوستو کې د کمزورو تدابیرو له کبله اوړي. ښاغلی امرخیل د هغو پوځي تکتیکونو یادونه کوي چې له مخې امنیتي پوستې باید په داسې موقعیتونو کې جوړې شي چې د ثقیله وسلو د اور په وسیله د یو بل ملاتړ وکړای شي. امرخیل د دولتي ځواکونو پر پوستو د حملو پر مهال د طالبانو د کمینونو پر وړاندې د اقداماتو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د کمینونو ته باید ځوابي احتیاطي تدابیر ونیول شي.
اکثرا دښمن بیا په درې قطارو باندې ځان عیار کړی دی، په پوسته کې عمل حمله کوي، یو قسمه کې حمله کوي، دوه قسمه نور کمین نیسي. دغه هم دوی درست کړی نه ده حل کړی. هماغه د تکله چې په تاسو ته ورسیږي دوی ته موقعیت معلوم نه وي، دوی ته مکمل راپور نه وي رسېدلی په کمین کې واقع کیږي.
د دفاع وزارت ویان ښاغلی جاوید د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو دلایل سیاسي انګیزې بولي. نوموړی وایي چې په هیواد کې روانو سیاسي جریاناتو د دښمن تحرکات نور هم چټک کړي، خو جاوید وایي مخالفینو ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
جګړه توده شوې ده او جګړې ته تودېدو علت دا ده چې زموږ ملي پروسې په لاره، مثلا پارلماني ټاکنې یا اوس د سولې مسله، یو شمېر کړي هڅه کوي چې زموږ ملي پروسې سبوتاج کړي. دا طبیعي ده چې تلفات لرو په جګړه کې، تلفات دا طبیعي ده وی، ولی هغه چې زموږ لاس تر اورنې دي، زموږ لاس تر اورنې دي، دوی د تلفات شمېر چې دی 15 تر 16 چنده لور شوی دی.
جنرال رادمنش چې تر څمو د مخکې پورې د دفاع وزارت ویان وو، د سرتیرو د تلفاتو د زیاتېدو یو بل علت د دولتي ځواکونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو ښه امکانات ګڼي.
مخالفین دولت نه تنها کلاشنکوف دارن، درازنوف دارن، سلاح‌های شبین دارن، اخیراً راکت‌های بلو پایپ به دست آوردن، راکت‌های متنوع دارن و جغرافیای افغانستان و مردم افغانستان همه به دسترس گروه‌های مخالفین دولت است. قطعات وقتی که به محل می روند چون همو هاموی و رنجر است و در عین زمان هلیکوپترها و اینها چون کم است نمی توانند به همه برسند، او دو آسیب پذیر می شه.
د پاوز متقاعد جنرال ښاغلی امرخیل وایي که دولتي ځواکونه څومره پرمختللي تجهیزات او وسلې ولري، خو چې روزنه ورنکړل شي ګټه نه لري، او زیاتوي چې د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره پرله پسې او دوامداره روزنه خورا مهمه ده. ښاغلی امرخیل د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د اغیزمن مدیریت لپاره د قطو د قمندانانو په توګه د مسلکي پوځیانو د ټاکنې پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د دې په نتیجه کې به هم افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې بریا ترلاسه کړي او هم بلک تر لږ ځان خوندي کړي.
هغه قومندانیت چې هغه سوق اداره کوي هغه باید مسلکي وي، هغه د تجربې خاوند وي. زموږ داسې نه ده، فقط اسلامي خان زوی دی، رتبه اسلامي تنظیم کړی او اسلامي ځای کې مقرر کوي. 50% د رئیس جمهور، 50% د شورای اجرایی، مسلک لري نه لري، سواد لري نه لري، تجربه د جګړې لري نه لري. دا بل
د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای افغان ځواکونه له جګړې سره په یو وخت کې د پوځي ښوونې او روزنې پروګرام هم عملی کوي. ښاغلی جاوید هغه انتقادونه ردوي چې وای د افغان ځواکونو روحیات د طالبانو په پرتله کمزوري دي.
هغه جګړه چې له 50,000 نړیوالو ځواکونو د ټولو پرمختللو تجهیزاتو سره مخ ته وړه، هغه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وګوتل ویدلې ده. کله چې په جلال آباد ښار کې د اردو یو عسکر یو ځانمرګ تغیق ورکوي، د نورو ژوند ژغوري او خپله قرباني ورکوي، آیا دا مورال او انګیزه نه ده؟ ولې دا باید په نظر کې ونیسئ چې هم په جګړه کوي او هم تعلیم و تربیه یو لر ستونزې کوي. ولې 4 کلن چې اوس 5 کلن امنیتي پلان شو، د دې په بشپړېدلو سره به انشاءالله چې زموږ هوایي قوت 3 چنده شي، زموږ کمانډو 2 چنده شوي، د دې سره به تر 80% انشاءالله زموږ ستونزې حل وي.
د پوځي چارو کارپو ښاغلی امرخیل د حکومت پر اوسنۍ پوځي ستراتیژۍ انتقاد کوي او وایي چې روانه جګړه د یو منظم پلان له مخې نه اداره کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې چې اوس تاسو ګورئ دا سیدی لکه یو کوچانی ونده، هغه پلان یې ځکه وازه خرابه کړو لګي یو څو نفره، دا چې هغه ورلېږي هلته کټه کیږي یا د تیارې نه په ځمکه باندې، هغه ځکه چې ساده نه ده او ته دښمن کمین نیولی ده، څنګه ده نیولی حاکمیت لري کنه لري کنه دې حاکمیت په خاطر د چی باید وکړي، د کوم سلام هر وخت چې تاسو پاک کړئ چې تاسو وتونه کړئ زیاتره موږ تلفات هم درته ورکړي.
د دفاع وزارت ویاند ښاغلی جاوید او نور افغان چارواکي وای افغانستان د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او د ټولې نړۍ په نیابت دا جګړه پر مخ بیایي. د دوی په وینا اوس مهال په افغانستان کې لشلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت کوي او افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د دې ټولو ډلو پر ضد جنګیږي. ولسمشر اشرف غني د جان هاپکنز پوهنتون له محصلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل د افغان ځواکونو تلفات یو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، خو ښاغلی غني زیاته کړه چې له دې سره په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبله کې هم د پام وړ کموالی راغی. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو 4 کلونو کې یوازې 85 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. ولسمشر غني له دې ټولو سره سره ډاډ ورکړ چې افغانستان دا جګړه نه بایلي او طالبان یې نشي ګټلی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. ولې یو شمیر زده کوونکي په سمه توګه خپل درس نشي زده کولای؟
ورته کې ناستور چې مزده واغه بم دی اوتل.
هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای په کور او خوندي کې څه ډول چلند ورسره کیږي او پایلې یې څه وي؟
سزده دې نه وحیده سم نام ضرورتي.
هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای څه ډول چلند ورسره وشي چې درس ویلو ته تشویق شي؟
پامغو برخو کې پامغو مزامینو کې ورسره مرسته وشي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصيږي چې په خوانځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او خوانځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه وو چې د خوانځي په محالې درس نه زده کیده. دا چې ولی له دی یورو
یو مکتب فشار درسونه یو د کورس دی بیا بل ورځ سی کورس یو میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سی پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولای شان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سی پلار ته کې نستل شي پختنه کول دیار میاست به پختنه شکول سی هغه به سی ورته کې نستل چې مزدا هغه بم دی اده وتل بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود از تقیر اور به دې بیا سی کورس تللو د زړه مو کورس نه کې سی کورس تللو سی مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د پسیر ډیر ځکون کې لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي.
استادان دی دیوار درته درس تشریح کی تی کرا کی نه الته نوٹ وای چاز دا نه ویخه غوته نه وای تا څنګه زده ده کنه سزده دیم نه وحی دی ټول سمفیان الته ناستی شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لار سی بیا ټول زوای دی سم نام زرتوری استاد نام ویخه زرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینی خون کې او د کورنۍ مشران فکر کوي کدوې زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خواته یې کږي هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی و کی دی لوبی په وخت دای باید خوب و کی دی خوب په وخت دای باید درس وای کی نه وی ته باید زمينه سازي ورته وکي چې دای درس وای. مطلب د ډب او ادب کې سا وستري وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ته کو چې ته باید تنا درس وای بل باید هیڅ ونه وکي. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وجلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي مګر مغه به درس نه ویلای.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لسه ول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره به موږ تللو کورونې وته دنده به کتل هغه به هپرین نه کوو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کې دی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کې دی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې الته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي عادي مشکل وي زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري یا دوی دغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرض کړه چېرته دوی استراب ولري یا مور او پلار وډار شي ورختایي ولري هم درس نشي ویلی، او یا کېدای شي دوی دومره تهدید شي په ښوونځي کې په ماحول کې په کورنۍ کې چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به اسلام وي خو صرف که هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي د دو
تشخیص وشی، دوی سر خبر پارام وشی چی دوی چه غواری، کم مزامینو سر علاقه لری، پس صنف که مشکل لری، یاد که مستاد سر مشکل لری، لاستادانو داریگی. پر طوله که باید ماشومانو تشخیص وشی دی ناروغی. کچیر تا ناروغ نوی، پاموغو برخو که پاموغو مزامینو که سر مرست دوشی.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس یې نه زده کیږي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس د نه زده کولو په خاطر تحقیروي یا یې وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د تعلیم او تربیې له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده، او په پیل کې یې ترې پوښتلي چې څه ډول له هغو زده کوونکو سره مرسته کیدای شي چې په اسانه درس نه شي زده کولی.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کوزکستان کوم مراحل چې دغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردان نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشهي بډه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي. در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سی هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه وروسته باید دغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا به دوستا سره موجود وي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کې ني تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشته، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوند کې کړم نه ده. زموږ خوونکو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو، منفی اړخ مخې دای چې هغه شاګردان ښه اخس نسی کولای، همدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه خز د کړته متوجه ده. در حالې چې هغه زده کړته متوجه نه، دغه تحقیر سوی ده په مغه سات کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده، ولی استاد دسی قیاس کی دا شاگرد ما ته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دی دوی باید همیش دسی په دورانی حالات کې میتودونه د استعمال کی، له میتودونو استفاده ونه کی، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي، هغه د شاګردانو د سویب مطابق هغه اسانه موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کمزنی یې سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده. زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې، در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
څېړنو ښودلې د زده کوونکو وهل د هغوی پر استعدادونو ډېرې بدې اغېزې کوي، او په کومو هېوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه په کې د لویانو ځیرکتیا کمه وي. خو که د دې پر ځای له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخیستل شي، نو دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټال په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.